یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
یو استودیو ته شغل راسته بلسن کی د غرمې 12 بجې سوی د دې خبرونه خبری برخه نیم ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. په همدې خبرونه کې وروستي معلومات درکوو. تر خبرونو وروسته خبرونه له ملالی بشیر څخه خبري.
لومړی د ځینو مهمو خبرونو سرټکی. په غزنی کې 15 کوچنیان له برمته کوونکو څخه وژغورل شول. د کندوز په مرکز پورې اړونده تلوکه سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. بشپړه خبرونه له ازادي راډیو اوري. د غزنی والی وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې 15 کوچنیان له برمته نیونکو را خوشې کړل. عبدالکریم متین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کوچنیان د غزنی مقر ولسوالۍ ته په نږدې سیمه کې د انتقال په حال کې وژغورل شول. د ښاغلي متین په وینا له دې پیښې سره اړوند دوه کسان نیول شوي دي. دی وایي د ډاکټرانو د معایناتو له مخې دغو کوچنیانو ته یو ډول مسمومونکې دوا ورکړل سوې وه، او یا هم د اعصابو د ګډوډولو دوا ورکړل سوې ده چې دا کوچنیان یو ډول ګیچ دي او خبرې نسي کولی او حتی په خندا او ژړا سم نه پوهېږي. پر صد راتلو ته یې لږ وخت ته اړتیا سته. د غزنی والی وویل چې د لومړیو معلوماتو له مخې دا کوچنیان د غزنی د مقر اندر او بند ولسوالیو اوسیدونکو دي. په شمال لویدیځ زون کې د پامیر شلمی فرقې چارواکي د پامیر یو د پیلېدو خبر ورکوي. دا عملیات د کندوز په مرکز پورې اړوند سیمه تلوکه کې پیل شوي دي. د پامیر شلمی فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات مخکې یوازې د تلوکه سیمې په مربوطاتو کې د دولت ضد وسلوالو مخالفانو پر وړاندې پیل شوي و، خو اوس د شنبې په ورځ د پلي غلام سخي او تلوکه پر لور پراخ کړل شول. ښاغلی کریمی زیاته کړه چې تر اوسه په دغو عملیاتو کې 3 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د په وینا د پامیر لسپن نوم کندوز شاراهي او خان آباد په سیمو کې هم عملیات پیل شوي دي، او د دغو عملیاتو په نتیجه کې دولتي ځواکونه توانېدلې چې د کندوز په مرکز پورې اړوندو سیمو شورابي لقي بولاکي اول او کتخیل له وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د تروریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وسي. دا خبره ولسمشر غنی د یکشنبه په ورځ په ارګ ماڼۍ کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې او د قانون د حاکمیت د نړیوالې ادارې له مرستیال ویلیام براون سره په لیدنه کې وکړې. په همدې اړه د جمهوری ریاست په یوه اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله راغلی چې تروریستي شبکې او د مخدره موادو نړیوالې قاچاقي ډلې له یو بل سره اړیکې لري او یو بل پیاوړي کوي. په اعلامیه کې د امریکا متحده ایالاتونو له مخدره موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې د مرستیال ویلیام براون په حواله وویل چې ویل سوي چې امریکا له مخدره موادو سره د مبارزې په ستراتیژي کار کوي او غواړي په دې برخه کې د ولسمشر غنی او افغان حکومت نظریات او مشورې وکاروي. تاسو زموږ شغله ازادي راډیو اوري، او اوس یو څو بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتوي. ټیلرسن دا غواښ پرون د اوکراین په پلازمینه کیف کې روسیې ته وکړ. ښاغلی ټیلرسن ټینګار وکړ چې د اوکراین ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د امریکا اصلي هدف دی، او زیاته یې کړه چې واشنگټن به پر مسکو لګول سوي بندیزونه تر هغه وخته لیرې نه کړي چې د اوکراین بشپړه ارضي تمامیت اعاده سوی نه وي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو کیف ته د ټیلرسن سفر د امریکا لخوا د جی شل د مشرې سم دستي وروسته د ده د هیواد د ملاتړ یوه قوي نښه وبلله. پوروشینکو یو ځل بیا د اوکراین په ختیځ کې روسیه د جګړې عامل یاده کړه. دی وایي دا کیف نه و چې جګړه یې پیل کړه. اوکراینی سرتیری د روسیې په پولو کې نسته. موږ دا جګړه نه ده پیل کړې، بلکې دا جګړه د مسکو لخوا پلان او پیل سوه. مسکو دی چې باید د دې کړکیچ د سوله ییز هواري لپاره لارې چارې ولټوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو او ټیلرسن پرون په کیف کې په یوه ګډه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د اوکراین د ختیځ د جګړې لپاره د امریکا نوی استازی کورت وولکر به د مینسک د موافقه د عملی کولو په مقصد د هلو ځلو په ترڅ کې د څو نورو ورځو لپاره هم په کیف کې پاتې سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د جی شل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول سویو بندیزونو په اړه بحث نه دی سوی. ټرمپ پرون پر ټویټر په یوه پیغام کې ولیکل چې له ولسمشر پوتین سره په کتنه کې پر بندیزونو خبرې نه دي کړې. په پیغام کې ویل سوي تر څو چې په اوکراین او سوریه کې کړکیچونه نه وي حل سوي په دې برخه کې به هیڅ اقدام ونه سي. ټرمپ په خپل پیغام کې زیاتوي چې پر ولسمشر پوتین یې دوه ځلې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه فشار راوړ، خو ټرمپ زیاتوي چې پوتین دا ادعا په کلکه رد کړه. او د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی د اسلامي دولت ډلې له ولکې د موسل ښار د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویل. د عراق دوهم لوی ښار موسل چې په دې هیواد کې د داعش ډلې مهم سنګر و، له اتو میاشتو جګړو وروسته آزاد شو. د عراق د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل د عراق د وسلوالو قواو اعلی قمندان او صدر اعظم حیدر علي بادی خلکو او پوځیانو ته د موسل د ازادۍ د مبارکي په مقصد پرون دی شارته ورسید. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته ورلست. راپورونه کې اوري چې د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. له یو کارپوه به واوري چې له دې غونډې څه تمه کېدای سي.
سولې عالي شورا مندیت یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړنې بولدي.
هجریه رئیس وایي امنیتي سکتور ته پر وخت د ماشینو نه رسېدل یوه ستونزه ده.
بعضن با تاخیر صورت میگیره پرداخت معاشات که به این نسبت شکایت هایی وجود داشته.
د خوست له کمپونو د وزیرستاني کډوالو د ستنیدو بهیر نن بیا پیل شو.
افغانستان حکومت کا پاوج دای کسیکت الحمدلله مشته شې زتینر کوړي دی میډر شکر گزار.
په نورستان کې 200 کیلومتر سړکونه رغول کیږي
چې دا د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی.
اونیس پروګرام د زهرو کاروان د خبرونه په دویم نیمای کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شئ. پیاو استودیو خبرونه اوري. سیدا ورزو کابل ته د سولې عالی شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. دغه شورا د افغان حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ د روغې جوړې او پخلاینې هڅې کوي. ولسمشر محمد اشرف غني پخوانی مرستیال ولسمشر کریم خلیلي د سولې د هڅو د لا مؤثریت په نیت د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره کړ. یوسف خان زدران نور حال را کوي له کابل.
بلې تاسو اوریدونکو ته سلام. د سولې عالی شورا ورسته لدی چې خپل جوړښت یې ونه اعلان او بشپړ شو. نن لومړنی غونډه درلودله د دغه شورا نوی مشر کریم خلیلي په خپل څرګندونه کې ویل چې د نوی کړنلار لمخې فعال او جدید سولې میدان ته وزي. هغه ویل چې سولې ته راتګ د تسلیمۍ په معنا نه دی. په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د افغان حکومت او د سولې د عالی شورا دا غږ بدرګه کړي او سولې ته غاړه کېږدي. په همدې ډول د په خپلو څرګندونو کې ویل چې د حکومت له اړخه سوله د امتیاز او قربانی ورکول په معنا هم نه ده. خله چې په دې برخه کې د هغه غږ وورو
که ما صلح در صورت می توانیم پیش ببریم که این روحیه را باید عوض کنیم که صلح یعنی تسلیم شدن طالبان. و این طرف قضیه را هم باید تاکید کنیم که صلح به معنای امتیازدهی بی معنا هم نیست، خارج از چوکات قانون و قربانی کردن دستاوردهای عصر جدید و ارزش‌های نوی.
هغه ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید دواړو خواوو خیر وساتل شي. د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلي په خپل څرګندونه کې ویل چې خلک د سولې د پروسې په اړه منفي لیدلوری لري، ځکه چې په تیرو اوو کلونو کې ډېر اغیزمن کارونه نه دي کړي او تر ډېره په دې برخه کې منفي کارونه هم موجود وو. د دې ترڅنګ له دې وړاندې د سولې د عالی شورا مرستیال ښاغلي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ټاکل شوې د سولې د عالی شورا نوې ستراتیژي هم بشپړه شي، خو غونډه لا هم روانه ده. تر اوسه پورې ورستۍ پایلې نه دي څرګندې شوې چې د سولې عالی شورا غو نوې ستراتیژي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه دی او کال رئیس بشپړه کړې ده کومې نتیجې ته رسیږي.
ډېر مننه له یوسف خان زدران څخه مو وردل چې د سولې عالی شورا د نوې جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. د سولې د عالی شورا د عمومي غونډې په درشل کې د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار ویلي و هیله مند دي چې د دینی عالمانو په مرسته به د سولې لپاره هڅې چټک شي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې محمد اسماعیل قاسم یار د سولې ټینګښت کې د دینی عالمانو ونډه مهمه بللې وه او ویلې وه چې د سولې شورا نوې مشرتابه به په هیواد کې دننه او بهر د دینی عالمانو غونډې جوړې کړي. سعودي عربستان نږدې شپږ میاشتې مخکې ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د وسلوالو فعالیتونو د بندولو په اړه د یوې فتوا د اخیستو لپاره به د بېلابېلو هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون په جده کې یوه نړیواله غونډه جوړه سي. د افغانستان د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وویل
امیدواری داشتیم و هنوز هم داریم که حکومت عربستان سعودی
موږ هیله من وو او لا هم یو چې د سعودي عربستان حکومت به د اسلامي نړۍ او په خاص ډول د پاکستان او افغانستان او حتی که وسلوال مخالفینو غواړي د دوی د استازو په ګډون د جایدو دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړي. دا غونډه په پام کې وه خو له هغه مخکې کېدای شي په افغانستان کې دننه د دینی عالمانو غونډه جوړه شي.
بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې د سولې عالي شورا د هڅو ترڅنګ حکومت ته پکار ده چې د سولې لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ بیا پیل کړي. دا خبره د دغه انسټیټیوټ غړي حکمت الله اعظمي په مرکه کې یوسف خان زدران ته وکړه.
سولې دوه بودل دي، یو هغه دی چې په داخل کې د جنگل د طالب جنگلیو سره سولې ده، د ولایت یا د کلی یا د ولسوالۍ په سطح، بل په ملي سطح باندې د طالبانو د مشرتابه سره سوله ده. په دې کې د دې رول ډېر پر هغه د طالبانو پر اساکرو یا جنگیالیو باندې چې په افغانستان کې دي پر هغوی باندې ډېر فوکس و. نو دا ته په کتو باندې د سولې عالي شورا منډیټ یا هغه وظیفه دې تقاضا نه ځنې کېږي چې ډېر زیات لاسته راوړنې ولري، فقط د ولایت په سطحه، د کلو په سطحه.
دا خو په تیر کې داسې و، فکر نه کوئ چې د جمهور رئیس د نوو بیانونو څخه داسې یو څه تغییر ښکاري چې هغوی حتی پاکستان باندې د سولې غږ کړی دی او د سولې د عالي شورا د نوي ترکیب څخه هم هیله دا کړې ده چې د سولې لپاره هڅې په نوې بڼه باندې او تیزې سری وي؟ دې ته په کتو راتلونکي کې څه تغییرات وینئ تاسو؟
زه فکر نه کوم چې سولې عالي شورا دې کم قوي لاسته راوړنې ولري، چون چې متاسفانه نوې مشرتابه د سولې عالي شورا طالبانو ته ډیر د اعتبار وړ نه وي. یعنی دا هغه اشخاص و رهبری ته راغلي دي چې فکر کوم سول الله د دې پر ځای چې کومک وکړي د سولې کې لا نور خنډونه دا کوي، چون چې دا داسې اشخاص نه دي چې یعنی پخوانی طالبان اوسېږي یا طالبان ته دي قابل د قبول اوسېږي یا اقلن ریلیجیس یا مذهبي قوي تیرې دي اوسېږي چې خلک دې ته وهڅوي چې دوی د سولې وکړي او یا د طالبانو پر مقابل کې دي هغه یو قوي موقف ته خبرې وکړي. زه فکر کوم چې دې
نو څه کول پکار دي ستاسو په نظر باندې؟
زه فکر کوم زدران صاحب چې دولت ته سي قوي ستراتیژي د سولې لپاره نه لري او دلته یعنی ډېر فوکس پر دې باندې کیږي څنګه طالبان په جنگ باندې مات کی، او دا یو صحیح تګلاره نه ده. نو اول دولت ته پکار دي چې یو واضح موقف د سولې لپاره اول په خپل ځان کې سلا او مشوره پر وکړي چې موږ سولې ته ځو، بیا به وروسته اقدامات کیږي. او هغه لپاره شلاره چارې شته چې د طالبانو مشرتابه ته باید ورسره کښېني، خبرې وکړي، او د هغې نه یوازې د طالبانو سره بلکې سیمه ییزه کچه باندې چې کوم پلاتفورمونه شته لکه د څلور جانبه غونډو، د هغې بیرته راتازه کړي، او د طالبانو استازي باید پکښې ګډون وکړي چې دا خبرې د طالب او د افغان دولت ترمنځ مخامخ په داسې فضا کې اوسې چې هلته ریجنل یا منطقوي هیوادونه موجود وي چې بیا یو سلا مشورې ته ورسېږي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ یو غړی حکمت الله اعظمي وو دوه ویل چې د سولې د عالي شورا نوی ترکیب ممکن د کلیو او ولسوالیو په سطحه ډېر کارونه وکولی سي، خو د لویو کارونو تمه د په وینا چې ورڅخه نسی کېدلی. د سولې عالي شورا چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا کریم خلیلي د سولې د هڅو د لامؤثریت په نیت د دې شورا د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د سولې عالي شورا د نوي جوړښت تر اعلان وروسته نن د دې شورا عمومي غونډه روانه ده. دغه شورا د افغان حکومت او د دولت د وسلوالو مخالفو ډلو ترمنځ دروغې جوړې او پخلاینې هڅې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
په همدې خبرونه کې د سولې او پخلاینې په باب نور راپورونه هم لرو. د زهرو کاروان پروګرام د خبرونې په دویمه نیمه کې اوریدلای شئ.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
رستم مرزی احمدزی اقتصادی خبرونه لولی.
په کابل کې د کرنې د پراختیا د صندوق مسؤلین وایي چې له 2010 میلادي کال راهیسې د اقتصادي پراختیا په هدف شپږ ډېر زره افغان بزګرانو ته د 6.1 میلیارد افغانۍ په ارزښت پور ورکړی. د کرنې د پراختیا صندوق د امریکو مسؤول اشرف عبدالله نن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې بزګران کولی شي له یاد صندوق څخه پور واخلي. نوموړی وایي چې دوی بزګرانو ته له $1,00,000 څخه تر $1,000,000 پورې پور ورکوي. ښاغلی عبدالله وایي چې دغه صندوق له 2010 کال راهیسې افغان بزګرو ته د پور ورکونې په هدف د کرنې او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. په پام کې ده چې له هرات څخه ډېر ژر د هوا له لارې هند ته د صادراتو لړۍ پیل شي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس سعد خطیبي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سوداګرو سوداګریز توکي به د هوا له لارې په مناسبه بیه فی کیلو په 60 سنټو باندې بهر ته صادر شي. له دې وړاندې د افغانستان او هند د هوایي دهلیز په پرانیستل کېدو سره له کابل او کندهار څخه هند ته افغاني تولیدات صادر شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2,000 افغانۍ، د وریځې یو درې نیمنۍ بوجۍ 1,500 افغانۍ، 14 لیتره غوړ 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,500 او 1 لیتر ډیزل په 3,500 افغانۍ پلورل کېږي. او همداراز په 16 سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 5.5 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم څېړو، خو اوس ورځو یوه سیمه ییزه او نړیواله مسله څېړو. په داسل کې چې د سوریې په جنوب کې اوربم نن دویمې ورځې ته غځېدلې. په جنیوا کې نن د سوریې په اړه د سولې اووم دور خبرې کیږي. ملګرو ملتونو د دغه اوربم د ټینګېدو ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه ښه فضا رامنځته کړې ده. نوري اس نوري دا مسله تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، په سوریه کې د ټینګ سوي اوربم په اړه څه ویل کیږي چې دوام به وکړي او څنګه؟
بله صالح صاحب، دغه اوربند چې د سوریې په جنوبي دریو درا سویدا او قنیطره ولایتونو کې د یکشنبې له غرمې راهیسې ټینګ شوی، تر اوسه ورڅخه د لویو سرغړونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. یوازې د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې دفتر په بریتانیا کې دی، په درا سیمه کې د خال خال ډزو خبر ورکړی دی. د سوریې حکومت که څه هم د اوربند په باب تبصره نه ده کړې، خو د حکومت ځینو سرچینو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي، رویترز آژانس ته ویلي چې د دمشق چوپتیا د اوربند له دغه پرمختګ څخه څرګندوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هم نن په ټویټر کې دغه اوربند وستایه او ویل چې هغه به د سوریې د خلکو د ژوند خوندي کېدو سبب شي. که څه هم په تېرو شپږو کلونو کې د سوریې د جګړې په مهال د اوربند ګڼې موافقې اعلان شوي، خو یوې هم دوام نه دی کړی. خو له دې سره سره ملګري ملتونه دغه نوي اوربند ته یو څه خوشبین دي. د ملګرو ملتونو یوه ویان دغه اوربند وستای او وی ویل چې هغه په جنیوا کې د سولې د خبرو لپاره یوه مناسبه فضا رامنځته کړې ده.
نوری صاحب، د جنیوا په خبرو کې د سوریې د جګړې کوم اړخونه برخه لري؟
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا په دغه اووم دور خبرو کې چې نن ترسره کیږي، د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او د اپوزیسیون د یو شمېر ډلو استازي ګډون کوي. که څه هم په سوریه کې پرونی اعلان شوی اوربند دغو خبرو نتیجه نه ده، او هغه د امریکا د متحدو ایالاتونو، روسیې او اردن په منځګړیتوب رامنځته شوی، خو د جنیوا پر خبرو ښایي خپل سیوری وغوړوي. دغه خبرې چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي استیفن دی مستور لخوا پر مخ وړل کیږي، شپږم دور یې په تېر می میاشت کې ترسره شوی و چې د پام وړ پرمختګ پکې نه و شوی. د سوریې د اپوزیسیون د ډلو د مرکچي پلاوي یو ویان فرانس پرس آژانس ته وویل چې د دغو خبرو نوي دور ته یو څه هیله مندي شته. اپوزیسیون پر خپلې دې غوښتنې چې ولسمشر بشار الاسد له قدرت لاس واخلي ټینګار کوي، خو د سوریې حکومت په خپل دریځ چې د اسد د رول په اړه بحث نه کیږي تل ټینګار کړی دی. البته د یادونې وړ بولو چې د جنیوا د خبرو ترڅنګ د خبرو دوهمه پروسه د تېرې جنوري په میاشت کې د روسیې، ترکیه او ایران لخوا پیل شو، چې د قزاقستان په مرکز آستانا کې څو پړاوونه ترسره شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اجرایی رئیس وی په امنیتی برخه کې اصلاحات د وخت اړتیا ده او حکومت په دې برخه کې ګڼې ستونزې تشخیص کړې دي. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل مخکې رسنوي ته ویل چې د امنیتي سکتور غړو ته پر وخت معاش او د شهیدانو کورنۍ ته مالي غرامت نه ورکول کیږي. اکرام الله اکرام په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي چې په امنیتي لیکو کې یو لړ ستونزې د دې لامل شوي چې نړیواله ټولنه ورته ګوته ونیسي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو یوې ځانګړې ناستې ته خبرې کولې وویل چې امنیتي ځواکونو ته پر وخت د ماشونو نه ورکول او د وژل شویو او ټپي سرتیرو کورنیو ته پر وخت نه رسیدنه هغه ستونزې دي چې اصلاحاتو ته اړتیا لري.
یک قسمت از تعهد اساسی ما در بخش
زموږ یو مهمه ژمنه د اصلاحاتو په لیکول دي. په همدې خاطر زما د نن ورځې په کاري اجنډا کې په امنیتي برخه کې د اصلاحاتو راوستل دي. د امنیتي سکتور په برخه کې د معاشاتو په توزیع کې ستونزې موجود دي او معاشات په ځنډ ورکول کېږي او په دې برخه کې شکایتونه موجود دي. د وای د اړوندو ادارو سره په ګډه کار کوي چې دغه ستونزو د حل لپاره یو عملی لاره پیدا کړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو په دې ځانګړې ناسته کې دا هم ویل چې د کورنیو چارو وزارت بهرنی مرسته کوونکي د معاشاتو په برخه کې د گزارش ورکولو څخه راضي نه دي او باید په دې برخه کې یاد وزارت هڅه وکړي چې ستونزو ته پای ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې اداره سیګار ویلي و چې افغان دولت لا تر اوسه پر دې نه دی توانېدلی چې د امنیتي ځواکونو معاشات په سمه توګه توزیع کړي. سیګار ادا کړې وه چې په دغه مدیریت کې افغان دولت په بشپړه توګه ناکام دی. سیګار په خپل دغه راپور کې اندېښنه ښودلې چې که د امنیتي ځواکونو ستونزې جدي ونه ګڼل شي نو په دې برخه کې به د نړیوالې ټولنې مرستې ضایع شي. ولسمشر محمد اشرف غني هم له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت او امنیتي سرتیرو په لیکو کې د اصلاحاتو ژمنه کړې ده. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس به اجمل ترمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تیرې ورځې د څرګندونو پر بیلابیلو برخو چې د څارنې او همغږۍ د بورد په شلمې ناسته کې وکړې یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د موضوع په تړاو خپله سرمقاله په دې نوم لیکلې: د ولسمشر غني نکریزې لا هم رنګ لري. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي غني پرون یو ځل بیا په حکومت کې د اصلاحاتو راوستلو، په پایتخت کې د امنیت، د ملي خبرو اترو د پیل او د کاري فرصتونو د برابرولو خبره وکړه. په سرمقاله کې دا هم راغلي چې ولسمشر د پایتخت د امنیت په اړه شپږ میاشتې وخت غوښته او په نږدې راتلونکي کې د کاري فرصتونو د یوې استراري بسې د برابرولو ژمنه هم کړې ده. خو د سرمقالې لیکونکي لیکي ولسمشر دا ونه ویل چې دا بسته څه ده او د خلکو کوم درد و دوا کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي: ولسمشر پرون په خپلو څرګندونو کې وویل هغه څه چې نړیواله ټولنه له موږ غواړي هغه زموږ خلک هم له موږ غواړي. نو راځئ چې یو شو او د خپل راتلونکي نسل لپاره راتلونکي خوندي کړو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د بروکسل په کانفرنس کې د 2018 او 2018 کلونو لپاره پر څلیرش مهمو موضوعاتو هوکړه کړې چې له دې شمېر څخه 15 پر افغان حکومت او نوري پر نړیوالې ټولنې دي. د سرمقاله لیکونکو په باور حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي او د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې چې یو مهمه اړتیا ده جدي هڅه وکړي او د حکومت د لومړي کس ته نیولې د ټولنې تر روسي کسه پورې ټولې پر وړاندې ځان مسؤل وګڼي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د ولسمشر غني د تیرې ورځې په څرګندونو کې د قومي تضادونو موضوع راخیستی چې د سرمقاله لیکونکو په وینا ولسمشر ویلي دا ورته نور د زغم نه دي. سرمقاله لیکونکو لیکي ولسمشر غني دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وایي نشول کړی د جمعیت اسلامي، د ملي اسلامي غورځنګ او وحدت اسلامي نوی جوړ شوی ائتلاف مات کړي.
د خوست د ګلان کمپ او نورو سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسي بهیر پیل سو. تفصیل نجیب الله الخیل.
نن د دوشنبه ورځ له سهاره د خوست د ګلان کمپ او د یاد ولایت بیلابیلو سیمو څخه د وزیرستاني کډوالو د واپسي بهیر یو ځل بیا پیل شوی دی. اوس مهال له یاد سیمو د وزیرستاني کډوالو لسګونه کورنۍ د غلام خان بندر صفري نقطې ته رسیدلی دي. د افغانستان د سرحدي پولیسو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته د دوشنبه ورځ لپاره د وزیرستاني کډوالو اړوند د خدرخیلو قوم د 140 کورنیو لیستونه ورکړل شوي دي. دوی زیاتوله که کومې کورنۍ هغوی په واپسۍ کې ستونزې لري، دوی سره یې لیستونه شته او کولی شي راتلونکو ورځو کې واپسي وکړي. د غلام خان بندر د سرحدي پولیسو په کمیسارۍ کې څو کورنۍ چې کډې په لاریو کې بار وي، د افغان حکومت امنیتي ادارو او د خوست د اوسیدونکو له ښه چلند څخه خوشحالي څرګندوله.
زه افغانستان کې مې څه کم درې کلاس څه پوسه تېر کړل، الحمدلله افغانستان کې زه عوام نه ښه خوښ یو، که حکومت یې دی الحمدلله ښه خوښ یو، بل چې مش پاکستان نه مش دا غوړي چې سکول رو ته جوړ کړو، جماعت رو ته جوړ کړو.
یو بل تن وزیرستاني کډوال هم په خوست کې د خلکو او حکومتي مسؤلینو له ګزاري څخه خپل خوشحالي څرګندوله.
زه محمد اسحاق یم، مش دلا کوشلای وخت تر کای درې نیم کول، الحمدلله افغانستان حکومت نه شکر یم جدا کوي چې کوشلای سپره ایست تکلیف نه ورسوه. افغانستان حکومت کا پوج دای کسیکت الحمدلله مشته شی زتینر کړی دی، مش ډیر شکر گزار یم.
موږ د ګلان کیم تلاړو ترڅو د وزیرستان یو کډوالو د واپسی بهیر بیا پیلیدنه ووینو. خدا سم امید چې دا بهیر د ګلان کیم څخه منظم نه وایر شوی. د ګلان کیم د پراخ سیمې څخه یو وکړه بارده او د غلام خان بندر په لور اتل. د خوځ د کډوالو او بیر سنیدونکو چارو رئیس محمد هاشم حلیم ویل دوی هم در رسنیو لارې د دوشنبه پر ورځ د وزیرستان یو کډوالو د بیرته ستنیدنې د بهیر رپورټونه اوریدلي، خو په رسمي شکل دوی ته معلومات نه دی ورکړل شوی. نوموړی زیاتوي که څه هم د لارې په اوږدو کې افغان امنیتي ځواکونه د کډوالو د بیرته ستنیدو په ټول بهیر کې مرسته کوي، خو دوی د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو امکانات په لاس کې نه لري. بل لوري ته غلام خان بندر ته یو شمېر هغه افغانان هم راغلي ول چې په خوا د وزیرستان په بیلابیلو سیمو کې اوسېدل او د پاکستان د حکومت پوځي عملیاتو وروسته دوی هم د وزیرستانوی کډوالو سره خوست راکډل شوي دي. دوی د سرحدي پولیسو غوښتنه کوله چې د پاکستان حکومت له سرحدي مسؤلینو سره دا خبره شریکه کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل شخصي مالونه خوست را واړوي.
میرے لیے کہ وہ ماں بلان مدرسې سره مخامخ د سراب نومې کور په کور کې وم مش پندې توبه کول کورونه مو وروره بمبار یو کې زربیا ز بمبار چې وکي سامان مامن ټول پات موټر نه ملایو دم مش په شو راوتلې هر شی مو پات سو په میرم شاکې دې سو په میرے لیے کې دا ټول پات دې هیڅ شی مونږ نه راوړ د خدای شی مونږ نه راوړې اوس بای چې مش ته پاکستان حکومت اجازه راکړي مش په دې شی غمو خو
خوست د افغانستان د هغو درې ولایتونو لري ډېر دی چې د شمالي او جنوبي وزیرستان او نورو قبایلی سیمو ډیرای کډوال په دې ولایت کې مش شوی دی.
په نورستان کې ګڼ سړکونه رغول کیږي. تفصیل روح الله انوري.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل د سړکونو د نشټوالي له امله د نورستان ګڼې ولسوالۍ او سیمې له مرکز پارون او نورو ولایتونو څخه جلا پرتې دي او خلک یې ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. والی وویل اوس ورته مرکزي حکومت د لسګونو کیلومتره د نوو سړکونو د غځولو ژمنه کړې او د یو شمیر سړکونو سروې هم پای ته رسیدلې ده.
یو سلو یو دش کیلومتره خامه سرکونه دی، جغلی سرکونه البته نورستان ولسوالۍ د مرکز نخلوي او یو هم عمومي مرکزی سرک دی چې دا تقریبا 90 کیلومتره دی چې دا به د نورستان مرکز د نورو ولایتونو سره وصل کی او د دې په څنګ کې 9 کیلومتر په وایګل ولسوالۍ کې هم دی چې هغه لا سروې شوی نه دی.
هغه ویل د کونړ او پارون ترمنځ د سرک سروې هم بشپړ شوی، ډیزاین هم مخ په بشپړې دود او په نږدې وخت کې به د پخولو قرارداد هم ترسره شي. والی ول دوی کوخخ کوي چې کوم سیمو ته سرکونه نه دی وهل شوی، د هغه د پاره بودیجه پیدا او د خلکو ستونزې هواری کړي. نورستان د هیواد په ختیس کې هغه غرنې او لری پروت ولایت دی چې اکثره خلک په لری پروتو سیمو او درو کې اوسیږي چې لا تر اوسه دغو سیمو ته سرکونه نه دی وهل شوی.
مونږ دعاګانې کوو چې غای حل پیدا شي او د سولې عالی شورا باید خپل کوششونه زیات کړي، مخالفینو سره تماسونه زیات کړي چې په وطن کې یو امن راشي.
د سولې عالی شورا په ټولو کې وایي لکه څومره بودیجه چې دوی په دې برخه کې مصرفېږي هغومره مفیده نه ده او تر ډېره پورې کارونه د عامو خلکو په ذهن باندې او که په رښتیا په واقعیت سره فکر وکړو ګټور نه دي تر اوسه.
تو سفر خود بده ما په نظر باندې کوم خاص کار د دوی پسترګونه لیدل کیږي، هغه کوم واړه واړه کارونه هم چې شي وي دی هغه هم داسې لیدل کیږي چې دوی په ذریعہ باندې شي وي، یعنی بل چا په غوږ کې منجګری کړی دی. ته تو سفر هغه فعالیتونه چې دی شورا دی هم هغه ډیر زیات ټکنی دي او سره لدی هغه مصارف چې کیږي زفات هم لا ټول بیګټ دي.
وسم اسمت سروان پنړی کې دی و جالب سټوډیوم په اړه معلومات وړاندې کوي.
په نړۍ کې یو داسې لوبغالی یا سټېډیوم هم شته چې نیمه خوا یې د استوا کرښې شمال ته او نیمه بله یې جنوب ته ده. دا لوبغالی په برازیل کې دی. لوبغالی دقیقا پر هغه ځای جوړ شوی چې استوا کرښه پرې تیره شوې ده. کله چې د فوټبال دوه ټیمونه مسابقه کوي، یو به د استوا په یوې خوا او بل به په بلې خوا کې وي. د برازیل په مکاپا کې دا لوبغالی چې استادیو ملتن کاریرا نومیږي او په ځایي خلکو کې په زاریوا مشهور دی، د بیلابیلو لوبو لپاره کارول کیږي، خو عموما د فوټبال مسابقې پکې کیږي. دا لوبغالی کومه بله ځانګړتیا نه لري، یوازې په دې خاطر زیات مشهور دی چې د استوا کرښې په منځ کې تیریږي.
او سملالی بشیر د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د غزنی والی وایي چې امنیتي ځواکونو په دغه ولایت کې 15 کوچنیان له برمته نیونکو راخوشي کړل. د کندوز په مرکز پورې اړوند تلوکه سیمه کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د توریستي ډلو او د مخدره موادو د قاچاق له نړیوالو شبکو سره باید په ګډه مبارزه وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویل کرملین باید د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره لومړی ګام پورته کړي، کنه پر مسکو بندیزونه به پر ځای پاتې وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د جیشل د سرمشریزي په حاشیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو په اړه بحث نه دی شوی. او د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د اسلامي دولت ډلې لول کې د موصل شهر د آزادولو لپاره عراقي ځواکونو ته مبارکي وویله.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو هر ورځ د سهار پر 2 بجو خبرونه پیلوي چې د ماښام تر 2 دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې 19 پروګرام د زهرو کاروان خبريږي چې د نشي موادو د کښت او تولید د غرض د کارونې د زیانونو په اړه پکې خبري کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ او جوړ وسی. زه عباد الله حنانزه له خپل تخنیکي همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو په چوپړ کې يم. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړي. د تیر په څیر مو د زهرو کاروان په دې خبرونه کې هم تاسو ته د نشي توکو اړوند بیلابیل مطالب چمتو کړي، خو مخکې له دې چې د دې مطالبو لنډیز تاسو ته وړاندې کړم، د نشي توکو په برخه کې د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه کوو. افغان امنیتي ځواکونو په هرات ولایت کې د 1500 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد ولیدي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا مواد په یو کانټینر کې ځای پر ځای شوي او جنوبي ولایتونو ته وړل کېدل، چې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د نشي توکو سره د مبارزې مدیریت د مسؤلینو له لوري ونیول شول او د قاچاق په تور یې خپل موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. دا کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کېده 1500 میلیونه امریکایي ډالر ارزښت لري. په بدخشان ولایت کې لستونه مخدره مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د سه‌شنبه پر ورځ د بدخشان د والی له دفتر څخه خبره شوې، راغلي چې لستونه مخدره مواد چې تریاک، چارس، الکولي مشروبات او امونیم کلورایډ پکې شامل ول او په تیرو دوو کلونو کې د پولیسو په مختلفو عملیاتونو کې نیول شوی و، د سه‌شنبه پر ورځ وسوځول شول. د دې موادو د قاچاق په تور 99 کسان نیول شوی او د لا زیاتو څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دي. د کندهار پولیسو په نشي توکو 13 تنه روغ دي کسان د دې ولایت له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې مرکزونو ته واستول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ ویان زیادورانی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د متدینو له ټولولو سره هم مهاله د مخدره موادو ځینې واړه پلورونکي هم نیولې دي او د لاسیاتو سرون لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. په یو بل اقدام کې د کندهار ولایت پولیسو 43 کیلو مخدره مواد له یو موټر څخه ونیول. د کندهار ولایت د امنیت قومندانۍ بیان زیادورانی د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل 43 کیلو هیروئین چې له میدان وردګ ولایت څخه په بس موټر کې نیمروز ولایت ته انتقالیدل، د پولیسو لوري د کندهار خار د 14 حوزې پاړوند سیمه کې ونیول شول. او روسي خبر دا چې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له مخدره موادو سره د مبارزې د پیوستون اونۍ په مناسبت د عامه پوهاوی کمپاین تل کړي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته ویل له دې کمپاین څخه یې مخه داده چې خلک د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه پوهاوی ترلاسه کړي. د کمپاین د کابل او جلال آباد پر لویه لاره د تیرودونکو موټرو باندې د پوسټرونو په لګولو سره پیل او په پام کې ده چې نورو لویو لارو ته هم وغځیږي. تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د زهرو کاروان په دې خبرونه کې متاسفه دا مطلب چمتو کړي. د تیر لمریز کال په پرتله روان کال په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی.
خلک ډېر تشویق کړي چې دا تاریخ کتاب د تاریخ خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
کابل خربلای د ښار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی.
دا پروګرام باید په ټول ښار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول ښار کې عملي کول مشکل کار دی.
د اورزګان کاروانګر له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته وړاندې کړي.
شاش کال مې ته جریبه کوکنار کرلی و، ما لاسته دوه منه حاصل جنې راوړي.
تاسو ته نور مطالب هم لرو. خود خبرونه په وروستۍ برخه کې به یو لنډه ډرامه واورئ چې له تریاکو څخه ترلاسه شوي پیسې یوه کورنۍ څنګه له بدمرغۍ سره مخ کوي. هیله ده چې د خبرونه تر پایه مې ملتیا وکړئ. اوس راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. په کندهار ولایت کې سږ کال د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د کندهار کاروانګر وایي دا کوکنار اکثره په هغو ولسوالیو کې کرل شوي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالی، له کاروانګرو سره نه مرستې، د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالی او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالی هغه لاملونه بلل کېږي چې هر کال یې د دغه ولایت کاروانګر د کوکنارو کښت ته هڅولي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور ورکوي.
په کندهار کې د نشې توکو سره د مبارزې ریاست وایي تیر کال په دې ولایت کې پر شاوخوا 40,000 هکتار ځمکې کوکنار کرل شوي وه چې لویه برخه یې په میوان، ژړې او پنجبای ولسوالیو کې وه. دا هغه ولسوالۍ دي چې امنیت یې په بشپړه توګه ډاډمن او د وسلوالو مخالفینو حضور پکې کم دی. د نشې توکو پر ضد د مبارزې ریاست رئیس ګل محمد شکران ازادي راډیو ته وویل تیر کال ځکه زیات کوکنار کرل شوي وه چې د نشې توکو قاچاقبرانو د د پټوکو د بزګرانو د کمزوري اقتصادي وضعیت څخه په استفادې هغوی کوکنارو کرلو ته وهڅول.
بدبختانه ووایم چې دغه نړیوالې مافیا خلک ډېر تشویق کړي دي، زموږ زراعت یې له منځه وړی دی، زموږ تابعاري سیسټم یې له منځه وړی دی. خلک یې ډېر تشویق کړي دي، دغه تاریخ کتاب د تاریخ خلک ډېر کړي، هغه هم د مجبوریت او د غربت په اساس باندې.
ګل محمد شکران دغه سیمو په اړه چې د دولت تر کنټرول لاندې دي او کوکنار پر کرل شوي وویل چې حکومت د کښتونو په لومړي فصل کې دوی ته امکانات ورنه کړل تر څو د کوکنارو په ماتولو کې کار ځینې واخلي. د شکران په وینا تیر کال وزارت د شاوخوا 1.5 هکتار ځمکې د اړولو امر ورکړی و، خو د امنیت او د کوکنارو د اړولو لپاره هیڅ امکانات ورنه کړل. چې له دې امله یوازې 1,400 جریبه ځمکه د کوکنارو څخه پاک سوه او د پاتې کوکنارو حاصلات خلکو واخیستل.
نو په دې اساس سره ژړې میوند چې ډېر پراخ تشتونه لري، ډېر منطقې ګټ د خوشبختانه د کندهار د ولایتي ادارې په ولکه کې دي او د حکومت لاندې مناطق لري. نو په بعض ځایو کې ما تاسو ته عرض وکړ چې موږ د بزګرانو د بېوزلۍ او د غربت په اساس باندې خلک ډېر د مافیا، نړیواله مافیا دا تشویق کوي، ځکه چې وطني حاصلات او تولیدات دونه قیامت نه جوړوي او د بزګر د پاره تکاپو نه کوي. نو دوی مجبورن دغه مخه کوي چې دا تیار او سیار مارکیټ لري او هر ځای خریدار لري او دوی د روزمره مصارفو د اکمالولو دپاره د نشیتوکو کښت زړه کوي.
دولت هغه مهال د کوکنارو د لمنځه وړلو کمپاین پیلوي چې کوکنار فصل اخیستلو ته رسیږي. په داسې مواردو کې بزګران له ستر زیان سره مخ کیږي. خلک وایي دا کمپاینونه باید د کوکنارو له کرلو مخکې د عامه پوهاوي او د کښتونو د کرلو سره سم ترسره شي.
نوم یې محمد دی، د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکی. کچیر دولت غواړي چې د نشي توکو مخنیوي وکړي، نو باید په لومړي سر کې د کال په پیل کې د بزګرانو لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه برابر کړي او هغه څه چې دوی اوس مثلا کوکنار کوي باید د بدیل معیشت لپاره یو څورته برابر کړي، تر څو د یو طرف دولت په دې باندې بریالی شوی چې د نشې توکو مخه نیولې وي، د نشې موادو د کرکیلې مخه نیولې وي، او له بل طرف بزګران هم خوشحاله بیا به حلال کښت کوي.
کروندګر چې د اقتصادي ستونزو او نورو حاصلاتو ته د کمرنګه بازار له امله کوکنار کړي وایي د کوکنارو د درې ځله پوجۍ د تیلو او برمو په وسیله د هغوی په اوبولو سره د هر جری پر سر تر 50 افغانیو لګښتونه راځي چې د کوکنارو د ماتولو سره سم لوی زیان وراوړي.
دولت مشر هېڅ کومک نه ده کړي. دغه برمې ولي د بمبې زموږ دپاره ولي چې مانا دا تاسو چې وهلې دي نه بره طرفه پورته کړي دي بالا هغه خلکو چې وهلې دي هغو خپل روپۍ خولې دي بیا نه راته راغې نه د ماجد برما راته پاله کړې ده نه د کلي برما راته پاله کړې نه سره را کړې ده نه بل کومه کر سره نه بل دغه موږ په ډیزل وادل د لیټر په 50 پور انیسو په بووی موږ 15 لکه 14 لکه وختي پور ورته کړی دی
موږ څه شو خو تر هتو شي دا وخه غنو مې جوړې دا کښین په غنو مرګ دی په چی شي راګل خو یو خوانه دغه یو کران جوړي هغه څه ماته ورته
ما څه
کته هم په کندهار کې د کوکنارو د کښتونو د مخنیوي لپاره د بدلی معیشت په نوم میلیونونه ډالر مرستې وسوې خو کروندګرې بیا اغېزې او د فساد ښکار بولي. په دې برخه کې تر ټولو لوی پروژه د فورزون په نوم و چې په ځینو ولسوالیو کې پروژې عملي کړې خو کروندګرې کمی او بې اغېزې بولي. د کندهار کروندګر وایي چې مرستې باید مستقیمې د دوی پر کښتونو او حاصلاتو اغېز وکړي.
کوکنار په دا وجه د خلک کړي ورور چې زموږ سره نه مرستې سوي دي نه زموږ نورې مځکې نور حاصلات کوي. مثال په دغه زموږ یو بچان ته یو روزي پکوو یو غوښتنه پکوو چې مثال د دغه دپاره یې کړو که نه د جس خو موږ هېڅ استفاده نه اخلو چې د دغه غریبۍ په خاطر نه
زما نوم انان خو خلک مجبور دي حکومت نه مرسته ورسره کوي نه بله خوا ورسره کوي نن موږ یې بندونه را جوړ کړي دي موږ سره نه مرسته کوي موږ دلې ټکټک پراته یو راغلي نوې مرسته راسره سوې ده شیدان سوې د جنګ راغلي د مجبورۍ دغه کوکنارو.
د کندهار له یو شمېر ولسوالیو داسې راپورونه هم خپاره شول چې تېر کال د محلي او ملي پولیسو یو شمېر قمندانانو د بزګرانو څخه د هر جری پر سر 6000 پاکستاني کالداري هم اخیستي. د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران د دې موضوع رد او تایید نه کوي خو وایي چې دولت په نوي کال کې د کوکنارو د له منځه وړلو په برخه کې جدي دی.
جنرال عثمان رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی هدایت دی چې د نشي توکو پر ضد مبارزه بسیج ملي یا ملي پاڅون ته ضرورت لري چې د ټول مملکت باید پکې شامل وي. د ټول مملکت غړي او ټول اجتماع ټول مملکت باید اشتراک وکړي او دغه پر ضد باندې ملي مبارزه وکړي. یعنی په ټول ارسو کې باید مبارزه وسي د قاچاق او د کښت د تولید د تورید د خرڅلاو او په ټول ارسو کې باید جدي مبارزه وسي.
اوس چې په راتلونکي کې د کوکنارو د نوي فصل د کرلو لپاره چمتووالی نیول کیږي دولت ته پکار ده چې د مخنیوي لپاره حاصل ته د رسیدو مخکې تدابیر ونیسي. په تیرو کلونو کې تجربه ښودلې چې د حکومت د قاطع او جدي امر نشتوالي له کروندګرو سره نه مرستې د نورو فصلونو لپاره د کافي اوبو نشتوالي او نورو حاصلاتو ته د بازار نشتوالي هغه لاملونه دي چې هر کال یې دغه ولایت کروندګر د کوکنارو کښتونو ته هڅولي.
په راپور کې مې واورېدل چې په کندهار ولایت کې د کوکنارو کښت زیات شوی او د دې ولایت یو شمېر بزګران هم دا شکایت کوي چې حکومت ورسره د کوکنارو د کښت په بدیل کې مرسته نه کوي. خو دا چې ولې د کوکنارو کښت په دې ولایت کې زیات شوی په دې اړه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم سره مو لنډه مرکه کړي چې په ګډه یې سره اورو.
د کوکنارو د ډیرزو تشویش خو مونږ د کال په سر کې مونږ هم درلود او دا هم څو داسې کړی هم دی چې سږ کال مونږ دا تشویش لرو چې کېدای شي کوکنار لږ ګسته وي. ته چې په څه اندازه تر اوسه لږ وخت کې دی زموږ راپورونه لرو نهایي سوي سروې هم روانه ده چې کله نږدې شي بیا تاسو ته ویلی شم. کمپاینو د اړولو کمپاین هلته هم سوی وو ډېر زیات نه و سوی اما تطبیق سوی وو تر څه حده پورې خو نور دا د نامنې د حسابه او د څه تغیر و تبدیل د حساب وو چې په هغه وخت کې هغه والي صاحب هغه واقع وسول او پکې مخصوص دا باید اړولی وای چې والي صاحب هم نه و مامند والي صاحب شهید څه خدای بخښې د دغه څه دلایل د وجې نه اړولو کمپاین ډېر ښه نه و. عمومی لحاظ د نامنې په وطن کې او دغسې بیکاري او د عمومي حالت وضعیت د وطن د دې سبب سوی دی چې څه کوکنار په بدینو ساحو کې سره ډېر شي اما دا چې څومره ډېر شي په عمومي لحاظ څومره ډېر شي تر اوسه پر دقیق معلومات نه لرو.
قایم صاحب دې ته په پام چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت د بدیل معیشت په نوم باندې ځینې پروګرامونه هم په یو شمېر ولایتونو کې پلي کړي او یو له هغو ولایتونو څخه کندهار هم و چې د فوډ زون په نوم پروګرام پکې پلي کېده خو بزګران تر ډېره شکایت کوي چې هلته دغه پروګرام په سمه توګه نه دی پلي شوی.
دا پروګرام خو مشخص یوازې زموږ نه دی د معیشت بدیل کار اصلا د زراعت دی او کېږي هغوی څخه اصلي پوښتنه وکړي چې هغه څه کړي څه نه دي کړي خو مشخصا د فور زون پروګرام په ټولو سوالیو کې تطبیقېږي. تر هغه ځای چې موږ راپورونه لرو پروګرام شته دی واضح خبره ده چې ټولو خلکو ته به نه وي رسېدلی اما تر هغه ځای پورې چې د پروګرام سکوپ دی او دوی هغه صحیح ټارګېټ کړي دي زموږ راپور دا چې ښایي چې پروګرام ښه روان دی خلک ځینې خوشحاله دي.
ولایتو کې عمده عوامل څه دي د دې پر وړاندې چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه هم ټکنۍ شي او د کوکنارو د اړولو مخه هم ونیسي؟
واضح نامی اصلي نامل دی او سره کوکنار ټول په هغه ساحتو کې کښتۍ دي چې هغه د طالبان سره دي، نو دا هغوی شتون او دا هغه نامی یوازنی لامل دی. او په هغه ساحتو کې چې واضح خبره طالبان دي، حکومت ولي هم کمزوری ده، وظیفې هم کمی دي، دا ټول سره یو ځای کېږي، دا ټول یو دا سبب کېږي چې کوکنار کښت لوړ لاړ.
خیم صاحب، څه برنامه لرئ د کندهار خلکو ته په راتلونکو کې په دې برخه کې چې هم هغوی ته د بدلي معیشت پروګرامونه هم پلي شي او همدا اراز د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي؟
د فوټبال پروګرام روان دی، نوې کډوخ چې جوړ شو د هندستان سره، دا ډېر تاثیر کولای شي، خصوصا د کندهار پر میوه باندې، دا د قدرت باندې ډېر تاثیر وکړي. د دې ترڅنګ د تنفیذي قانون پروګرامونه به ډېر جدي روان وي په کندهار کې، اوس د هسپتال وده شوه ان شاء الله، نو هغه د اړولو راتلونکي کال کې او همدارنګه د قاچاقبرانو ټارګټ کولو د دې شیانو پروګرامونه ډېر جدي دي او خپل روز کې تاثیرات پېښ شوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
بیا هم خراغلست. کابل خاروالی وایي چې د کابل خار په بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي لپاره کمپاین پیل کړی دی. د کابل خاروالی مسؤلانو د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د تنباکو د مخنیوي قانون پر بنسټ به د روانې اونۍ په بهیر کې د خار په شپږو بیلابیلو سیمو کې د دوخانیاتو د مخنیوي کمپاین پیل کړي او دا لړۍ به وروسته نورو سیمو ته هم وغځوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چې په دې برخه کې له کابل خاروالی سره همکاري کوي وایي دا هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت یې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د نورو سیمو په ډول په هغو ځایونو کې هم دوخانیات استعمالیږي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره ده. آن دا چې پارکونه او تفریح ځایونه هم د نشي موادو د معتادینو په مرکزونو بدل شوي دي. خو اوس کابل ښاروالي غواړي چې په دې ښار کې د دوخانیاتو د مخنیوي قانون له مخې په یو شمېر سیمو کې د دوخانیاتو پر ضد کمپاین پیل کړي. د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې رئیس د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په لومړي پړاو کې دا کمپاین په کابل پوهنتون، کارتای چار بازار، شارې نو پارک، نادریا لیسا او د افغانانو سیمو کې پلی کیږي.
دا پروګرام باید په ټول ښار کې تطبیق شوی وای، خو اوس یې په ټول ښار کې عملي کول مشکل کار دی. موږ اوس ځینې سیمې په ښار کې د بیلګې په ډول انتخاب کړي دي. که موږ سخت کال په دې سیمو کې خپل پروګرام په پوره توګه تطبیق کړای شو، په راتلونکو کلونو کې یې پراخوو چې په راتلونکو دریو کلونو کې به ټول کابل ښار له دوخانیاتو څخه پاک اعلانېږي. د کابل ښاروال موږ ته لارښوونه کړې چې د شارینو پارک ته لومړیتوب ورکړو تر څو د معتادینو مخه هم ونیول شي.
تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت ویلي و چې د دوی د څېړنو له مخې په افغانستان کې د تنباکو استعمال زیات شوی او د خلاصو سرحداتو له امله د تنباکو پر قانوني وارداتو سربیره دا مواد په قاچاقي ډول هم افغانستان ته راوړل کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې کمپین عملي کولو لپاره له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د برخې مسؤل بشیر سروري ازادي راډیو ته وویل په هغو سیمو کې چې د دوخانیاتو پر ضد د کمپین لومړی پړاو عملي کیږي تر ډېره حده هغه سیمې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده. دا ځایونه اوس د دوخانیاتو د استعمال تر څنګ د محتاجینو په مرکزونه هم بدل شوي دي.
د شارینو پارک د دې پر ځای چې باید پارک وای، زیاتره وخت د چرسو، سګریټو او نورو دوخانیاتو په پارک وخت دی او په نشه روږدي کسان هلته راټولیږي. د کابل پوهنتون هم داسې یو ځای دی چې ځوانان ورکې د دوخانیاتو ښکار کیږي. همداراز په نادریا لیسه کې هم ځوانان له دې عمله زیان ویني. موږ دا درې سیمې په پام کې نیولې او په راتلونکي کې نور پارکونه هم په پام کې لرو.
لبلې خوا کابل شاریان د کابل ښاروالۍ دا کمپاین ستایي او وایي چې د ښار په شاوخوا کې د دوخانیاتو تر څنګ د کارخانو او موټرو دود هم هوا ککړه کړې او خلکو ته یې تنفسي ستونزې پیدا کړې دي.
زمانوم اسما ده یو ده کابل پنتون محصلای ما کلچر پنتون سهم تم داخل شو ګورو چې زیاتره محصلین ډله ډله ولاړ وي او دغه مواد څخه استفاده کوي سیګریټ یا بازی نور شي نه بغیر د دې نم چې محصلین باندې تاثیر کوي بلکې د پنتون دغه کله هوا دا هم آلوده کوي
نوم فیصل ده او د کابل خار اوسیدونکی ما چرناو پارک ته زه ورځم د تفریح یا درس لپاره دلته نشه یي کسان ولاړ یا سیګریټ وهي یا بل شیان وهي د ځوانانو لپاره ډېر د بد ځای ده
زه نسیم یم د پارک چرنو نه پارک د چکر ده پارک د تفریح ده ډېر ښه ده خلک راشي او یو وخت په درش چکر مکر او داسې چې دا حالات ګورم ولاړم د دنیا نه توري
په عمومي ځایونو کې د دخانیاتو د استعمال قانون په 1922 شمسي کال کې توشیح شوی او د دې قانون له مخې هر هغه څوک چې له دې قانون څخه سرغړونه کوي 300 افغانۍ نقدي جریمه کیږي د دې قانون پر بنسټ د سیګریټو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې هم 50% زیاتوالی راغلی دی
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت له دې مخکې ویلي وو چې روانو جګړو په دغه هیواد کې د تنباکو د کارونکو او قاچاقونکو پر وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې او په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ په زیاتېدو ده د روزګان ولایت یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې ساکال یې د کوکنارو کښت زیات شوی خو حاصلات یې کم و دوی وایي کوکنار له مجبورۍ یې کړي او له حکومت څخه غواړي چې د کوکنارو د کښت بدیل ورته پیدا کړي په ورته وخت کې د روزګان ولایتي ادارې مسؤلین د بزګرو ستونزې پر ځای بولي او د بدیل کښت ژمنې ورکوي په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې
دا کروندګر له سهار تر ماښام په همدې پټی کې بوخت وي یوازې دی نه بلکې 4 کلن او 15 کلن بچیان یې هم ورسره ملګري کړي د دوی هڅه دا ده چې یوه حلاله ګوله ډوډۍ پیدا کړي دوی سږ کال په همدې پټي کوکنار کرلې وه تر بل هر وخت ډیر ځکه سیمه یې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وه او تمه یې دا وه چې ترې ډیر څه به لاسته راوړي ما هم دوی وپوښتل چې د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات څنګه وه
شش کال مې اته جریبه کوکنار کرلې وه ما لاسته دوه منه حاصل ځینې راوړي چې ما یې حساب ورته وکړي ما ته مصاله و ټکټر و زما پیژي زما زامن ما سره په کار کې اخته و سړی ګونې خدای موږ یو شی لاسته راوو هلته دغه و چې یو خو نامنی وه او بل چې و بارانونه نه وه بارانونه نه چې سوي موږ چې بارانونه وشي موږ حاصل د کوکنار د لاسته راوړی شو کنه نشو راوړلی
خو دا کروندګر پراټوله پر دولت روغرځوي او وایي چې کوکنار له مجبورۍ یې کړی دی وایي د خپلو کرنیزو حاصلاتو لپاره بازار نه لري او نه هم دولت ورته د کوکنارو بدیل کښ موندلی
چې چیرې موږ ته د تاریخ په بدل کې موږ ته د تخمونه راکړي موږ به د تخمونه وکړو موږ به بیا د کوکنار سه لاس وخت زموږ بېنډۍ من په 10 روپۍ خرڅېږي په کالدار رومیان په 10 روپۍ خرڅېږي بانجان په 10 روپۍ خرڅېږي نو موږ هېڅ شی لاسته نه سو راوړلی
په همدې پټي کې یوازې د همدې کروندګر لالا لاسونه نه دي تڼاکي سوي دلته روح الله جان هم خپل لاسونه تڼاکي کړي دی وایي چې د کلي نور ماشومان ښوونځي ته ځي خو دی او ورور یې له پلار سره په پټي کې بوخت وي دی وایي ښوونځي ته د تګ ډېر ارمان لري
په دې تاریخ کې زما بابا او ورونه به مو ټول وزم په جي کول مکتبونه راڅه پات و نه وتل څو ماشومان ټول مکتب ته تلل هغه وخت زه به ټول په جي هفته وم مکتب ته ونه د مکتب ډېر ارمان لرم زما هم زویل تقریبا سای په 12 سم کې د فارغ زما یې شي نشته
دا چې د ورزګان ولایتي اداره د دغه کروندګرو په ځواب کې سوای په جاړه می د دغه ولایت د والي د مرسیال عبدالواحد پټان سره خبرې کړې
زه چې ګورم تر اوسه پورې متاسفانه لکه نور ولایتونو سره کومک شوی د دې ولایت سره د بدلی معیشت په برخه کې کومک د دغه وزارت د مبارزه علی ماده مخدر د وزارت د خونه کوم خاص شی نه ګورم منګه د دې اړوند لپاره سرتخانی په نظر کې لرو چې اوس پیشنهادونه هغه ته لیږلي دي وزارت ته لیږلي دي په عین زمان کې اصلاح شوی تخمونه لپاره منګه مرکز سره تماس نیولی دی
دا په داسې حال کې ده چې سمود مخکي د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالنه ویلي و چې په دغه ولایت کې ساش کال یو جریب کوکنار هم نه دی پاک شوی شریف الله شرافت ازادي رادیو اورزګان
د زهرو کاروان د خبرونې قدرمنو اوریدونکو اوس د خبرونې ورستۍ برخې ته ورسیدو خو په دې برخه کې متاسفه یو لاند ډرامه چمتو کړي خیرو لالا سکل له کوکنارو څخه ډیر تریاک ترلاسه کړي او ډیر خوشاله هم دی. خود هغه میرمن عائشه لا تاریاکو او لدې لارې لاستراخلو پیسو څخه کرکه کوي. وایي داسې نه وي چې دا تورې پیسې زموږ کور ته بدمرغۍ راوړي. په سبا ورځ د عایشې اندېښنه په واقعیت بدلیږي. خو دا چې هغوی ته څه پېښېږي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
خزه ته یو ګیلا چای نورم را واچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
نن ډېر ستړی شوی یې، ځکه چای خوند درکوي.
که خدای کول د دې ستړیا ګټه به هم ډېر ژر ولري.
څنګه ګټه؟
نن مې د تریاکو نیش خلاص کړه. سږ کال کوکنارو دومره تریاک وکړل چې تر اوسه یې نه وکړي.
رښتیا ډېر تریاک دي؟
اوهو، دومره تریاک دي چې که یې وویني نو ګوته په پغاخ ورته ونیسي.
سړیه، اوس خو شکر ښه ډېرې پیسې په لاسته راغلې. که زما منې بیا یې مه کړه.
ولې نه کړم؟
نن مې په کوڅه کې زموږ د کلي پوټرې زمری ولید. پخوا څومره ښه ځوان و، خو اوس بېچاره داسې تک ژر او ډنګر شوی و لکه نل. وایي چې پوټر هم له تریاکو جوړېږي.
نو موږ خو یې نه جوړوو، موږ خو یو څو غرانه ګټو او بس.
وایي چې ډېره ګټه د خاوند سر خوري، لږ ګټه دي وي خو حلاله او وساتې وي.
یاره ښځې، چې غم د دنیا په هغه بل سر کې وي ته یې سیده کور ته راوړې. ستا یې له پردیو پوډریانو سره څه کار؟ که ستا پر ځای بله ښځه وای نو اوس به یې له خوشحالۍ اتڼ کولی اتڼ.
ما کله وویله چې نه یمه خوشحاله؟ زه وایم تر دې وروسته تریاک مه کړه.
نو بل کښت کله دومره پیسې راګټي؟ دا سندره دې نه ده اورېدلې چې وایي په دې بازار کې سره نوټونه کت په کت چلیږي، خانه دولت چلیږي راز رازا.
وشو په سپینه ږیره سندرغاړی هم سې.
زه اوس پوه شوم چې ته ولې نه غواړې زه پیسه دار شم.
څه ووایه، ولې نه غواړم؟
ډارېږي چې که زه پیسه دار شم نو بل واده به وکړم. بېغمه اوسه، که زه پیسه دارم شم بل واده به هېڅکله ونه کړم.
یاره، په نارینه و باور نشته. لوږې او تندې به یوې ښځې ورسره ګانلې وي، خو دوی چې پیسې پیدا کړي نو بله ښځه کوي.
ښځې، نورې دې بې ځایه اندېښنې پرېږده. زما کالي را سم کړه چې ښار ته په سودا پسې ځم.
سمه ده.
السلام علیکم.
څنګه یې؟
وعلیکم السلام اکبر بچیا، څنګه یې؟
شکر دی ښه یم، ته څنګه یې؟
ای اکبر جان، څه درته وایم، ته مې وینې چې دا دې په شفاخانه کې بسترې یم، پښه مې په چاودنه کې پرې شوه، له کار او خواره یې واچولم. ځوان زوی هم نه لرم چې کار وکړي او ومې ساتي.
د زوی غم مه کوه، اوس هم شکر دی چې ژوندی پاتې شوی.
ډېره بده چاودنه وه، د انسانانو غوښې په ونو پورې زړېدلې، د چا سر په یو ځای او تنه په بل ځای وه. زما پښه شل ګامه لرې پرته وه.
رښتیا هم ډېره بده چاودنه وه، ما په ټلویزیون کې ولیده، هرې خوا ته ژړا وې او زګیروي وه، بس هم قیامت وه.
خدای خبر چې دا کار به چا کړی وي، ډېر ظالمان دي، په سلګونو کورنۍ د ویر په ټغر کېنولې.
خیرولالا، دا جنګي ډلې دي، همدا یې کار دی، په لکونه پیسې لګوي او بېګناه خلک وژني.
دوی ته د پیسې څوک ورکوي؟
له څو لارو پیسې پیدا کوي، خو ډېرې پیسې د تریاکو له کاروبار څخه پیدا کوي.
د تریاکو له لارې څنګه پیدا کوي؟
دا په دنیا کې یو لوی کاروبار دی، له تریاکو څخه پوډر او نور نشه یي بلاوې جوړوي او بیا نورو ملکونو ته په قاچاقي ډول وړل کیږي او له دې لارې په میلیاردونه پیسې ګټي.
رښتیا؟
او بالکل همداسې ده.
خدایه، زما نور د تریاکو له کښت څخه توبه ده. خدایه ما وبخښه. ما پخپل لسان سر ظلم وکا ما پخپل لاس خپل خبرې کړه نور هغه سر وګل نه کړم نه کړم خدای ما وبخښه.
دا ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو هیله ده چې د خبرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي. د دې اونۍ خبرونه همدومره وه چې ما عبدالله حنانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونې پورې مو په لاس سپارم. خدای مو مل شه.
جوان
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.